ده سالی باشه ماست.
ډیر مننه امید مرزبان په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه پیل سوه چې زیاته برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته بیل سوې ده. د پروګرام تر څنګ ځینې راپورونه هم لرو. په راپورونو کې راځي چې افغان ولسمشر د ایټالیا له صدر اعظم سره د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ، خو خبرونه په خبرونو پیلوه. افغان ولسمشر د ایټالیا له صدر اعظم سره د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د ناټو عمومي منشي پرون پر فرانسې غږ وکړ چې په افغانستان کې د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې له پیښې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د ناټو سرتیري له ټاکلي پروګرام سره سم له افغانستانه ووځي. د ایران ولسمشر پرون پر خپل هیواد د اروپایي ټولنې بندیزونه بیا اغېزې وبلل. بشپړ خبر ناوړی. افغان ولسمشر حمید کرزی د ایتالیا له صدر اعظم ماریو مونتی سره د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. پرون پر روم کې له بل سره په کتنې کې شغلی مونتی له افغانستان سره د ایتالیا د مرستو په اړه ولسمشر ته ډاډ ورکړ او له وسلولو مخالفینو سره د خبرو په برخه کې د افغان حکومت د دریز دفاع وکړه. تفصیل په څو شیبو کې. د ناټو عمومي منشي پرون پر فرانسې غږ وکړ چې په افغانستان کې د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې له پیښې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د ناټو سرتیري له ټاکلي پروګرام سره سم له افغانستانه ووځي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن یادونه وکړه چې د ناټو غړو په 2010 میلادي کال کې د لیزبون په کانفرنس کې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه توافق وکړ او په همدې غونډه کې د ناټو ځواکونو د وترلو لپاره پر یو مهالویش هم سلا اوس وچې د شاغلي رسموسن پوینه په افغانستان کې د بریالي توپ لپاره ډیر مهم دی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اورګاډي د دویمې پټلۍ د جوړولو پلان چې دا هیواد د اورګاډیو له نړیوالې شبکې سره تړي د ترکمنستان له حکومت سره وروستي پړاو ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور ریاست دفتر پرون وویل د اورګاډي د دې پټلۍ د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل سي. د څلور اتیا کیلومتر پوجدوالی دغه پټلۍ د اندخوی ولسوالۍ د اقینی بندر د ترکمنستان له اتامیرات یمام نظر شرګوټي سره تړي او افغانستان ته د وارداتو له زیاتولو سره به مرسته وکړي. افغان چارواکي وروستي پړاو ته د دې پروژې د رسیدو خبر یو ورځ وروسته لغه ورکوي چې ولسمشر حمید کرزی په اشقابات کې له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. افغانستان تیر میاشت له ازبکستان سره د 15 اویا کیلومتر پوجدوالی د اورګاډي پټلۍ په مقدماتي ډول فعال کړه. دا هم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. د ایران ولسمشر پرون پر خپل هیواد د اروپایي ټولنې بندیزونه بې اغېزې وبلل او رد یې کړل. محمود احمد نژاد وویل په داسې حالاتو کې بریالیتوب تل د ایران په برخه سوی دی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له وجې پر دې هیواد د امریکا پر وروستیو بندیزونو سربیره اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ له ایران څخه د تیلو واردول ممنوع اعلان کړل، خو په پرونیو څرګندونو کې د ایران ولسمشر یو ځل بیا یادونه وکړه چې اسلامي جمهوریت د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو بیا پیل ته تیار دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني خبرې له یو کال راهیسې په ټپه ولاړې دي. امریکا د مصر پر حکومت ژغ وکړ پر هغو ډیموکراسي په لویو امریکایانو چې پر غیر حکومتي ټولنو د فشار د زیاتولو په بهیر کې په مصر کې ممنوع الخروج اعلان شوی د سفر بندیز لري کړی. په اصل کې چې په مصر کې د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسسو پر فعالیتونو وضع شوی محدودیتونو سخت کړکیچ رامنځته کړی. د مصر حکومت د امریکا د ترانسپورت د وزیر رای لهود زوی سام لهود او څو نور امریکایان ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند په دې اړه په واشنگټن کې خبري اعلانو ته څرګندونه وکړه. دا وایي موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې دا محدودیتونه سمدستي لري کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ژر تر ژره خپل کورونو ته ستنه شي. موږ هیله لرو چې دغه مسله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. د سام لهود په مشرۍ په مصر کې د جمهوریت غوښتونکو نړیوال انسټیټیوټ له لسو غیر حکومتي مؤسسو څخه یو ټولنه و چې امنیتي مامورینو تیره میاشت برید ور باندې وکړ. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو په لیبیا کې د وسلوالو ډلو د فعالیت او په دې هیواد کې د بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې پرونه اونۍ کې په لیبیا کې خونړۍ نښتې وسوې، له بنیولي ښار څخه چې د معمر القذافي د پلویانو مهم مرکز و، د زندانیانو د شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي آیان مارتین امنیت شورا ته په وینا کې وویل، له هغو وسلولو ډلو سره چې د قذافي رژیم یې نسکور کړ، د بنولید د خلکو نښتې په دې هیواد کې د پخلاینې د بهیر په وړاندې د پرتو ستونزو څرګندونه کوي. مارتین زیاته کړه، د پخواني رژیم ضد وسلول مخالفین د هغو خونړیو نښتو مسؤول دي چې په روانه اونۍ کې په ترابلس او څو نورو ښارونو کې وسوې. همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي، دا ګمان کوي هغه وسلول به چې د قذافي رژیم یې نسکور کړ، په نږدې شپېتو زندانونو کې 8,500 بندیان ولري. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په پرونیو نښتو کې د لسو ماشومانو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څر ډله چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی ویلي، د وژنې د سوریې په بیلابیلو سیمو کې سوي، خو ډېره برخه یې په ناارامه هومس ښار کې وي. دا ډله همداراز وایي چې په پرونیو نښتو کې د پوځ له لیکو تښتېدلي 9 سرتیري او د اردو 8 دولتي سرتیري هم وژل سوي دي. په سوریه کې د تلفاتو ارقام د خپلواکو سرچینو لخوا نه سي تاییدېدلی، ځکه چې د دې هیواد حکومت د خبر اعلانو پر فعالیتونو محدودیت لګولی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هغو پاڅون په بهیر کې چې نږدې 10 میاشتې مخکې په سوریه کې پیل سو، تر اوسه نږدې 5,500 کسان وژل سوي دي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون یو ځل بیا په ډاګه کړ چې مسکو به د سوریې پر ضد د لویدیځ په خوښه له لګول سویو بندیزونو څخه ملاتړ ونه کړي. ریابکوف دا بندیزونه د سوریې په ملي حاکمیت یو نامواجه تجاوز وباله. د سوریې په اړه په بل خبر کې ویل سوي چې ایران وایي 11 تنه ایراني زیارت کوونکي په سوریه کې د یوې نامعلومې وسلوالې ډلې لخوا تښتول سوي دي. تهران د سوریې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې کسانو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنه وسیلې څخه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمان پرست پرون وویل، دا کسان په داسل کې تښتول سوي چې دمشق ته روان وو. یو ترویشته چې ویل کېږي د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری بوي پرون د چچنیا مرکز ګروزنی ته رسول سوی دی او د دغه شهر په احمد قدیروف مسجد کې خوندې سوی دی. راپورونه وایي د چچنیا تر څنګ د ګاونډیو جمهوریتونو لکه قفقاز، کابردینو، بالکاریا او انګوشتیا په زرګونو خلک ګروزنی ته تللی دي. ان چې خلک له هوایي ډګر څخه تر نموړي جومات پورې په غځېدلې لار کې کتار ولاړ دي چې د دغه سپېڅلي ویشته زیارت وکړي. د چچنیا اوسنی رهبر رمضان قدیروف چې د مسکو ملاتړ له ځان سره لري ویلي، دغه ارزښتمن اسلامي ادګار چې ویل کېږي زیاته موده په ازبکستان کې ساتل سوی و، دا حقیقت ثابتوي چې موږ په سوله او اتحاد کې ژوند کوو. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د رپورټونو برخه ته، افغان ولسمشر تیر ورځ د ایټالیا له صدر اعظم ماریو مونتی سره د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د ایټالیا صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ او له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو په برخه کې د افغان حکومت د دریز دفاع وکړه. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حامد کرزی او د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی پرون په روم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د دې سند له مخې د افغانستان او ایتالیا ترمنځ همکاري نور هم پراخیږي. د ایتالیا صدر اعظم د دې سند له لاسلیک کولو وروسته وویل، د دې کتنې اصلي پیغام دا دی چې په 2014 کال کې د ایټالوي سرتیرو له وتلو وروسته به له افغانستان سره د ایټالیا مرستې کمې نه شي او دا هیواد به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. مونتی که څه هم یادونه وکړه چې په پوځي او امنیتي برخو کې به د ایټالیا مرستې یو څه کمې شي، خو ډاډ یې ورکړ چې په ملکي او اقتصادي برخو کې به دا مرستې زیاتې شي. د ایتالیا صدر اعظم وویل، د افغانستان اقتصادي بنسټ باید ورغول شي او ځکه خود یادونه وکړه چې هیواد یې غواړي له افغانستان سره په اقتصادي برخو کې همکاري پراخه کړي او په دې لړ کې به په هرات ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې خپله ونډه پراخه کړي. د ایتالیا صدر اعظم همداراز وویل چې روم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو د ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان هم باید له تشدد څخه خلاص واخلي او د هیواد یووالي ته درناوی وکړي. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی ایټالوي سوداګر د هیواد د قانونو په سکتور کې پانګونې ته وهڅول او له هغو څخه یې غوښتنه وکړه چې کولای شي په نورو برخو کې هم په افغانستان کې پانګونې وکړي. ولسمشر حامد کرزی چې چهار شنبه ناوخته د ایټالیا پلازمینې روم ته ورسید په پام کې لري چې له فرانسې او ایټالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو له لاسلیک کولو وروسته لندن ته ولاړ شي او ورته سند له برتانیا سره هم لاسلیک کړي. له ایټالیا، فرانسې او برتانیا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې دا درې هیوادونه ژمنه کوي چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او افغان لوری ژمنه کوي چې د اداري فساد د له منځه وړلو، سالمې حکومتدارۍ او په پرمختیایي برخو کې به خپلې هڅې پراخوي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خپرې کړې دي.
لویدیسو چاپی خبرونو په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې ده. امریکایان دې مسلې ته له کوم نظره ګوري؟ طالبان څه فکر لري؟ ملګري ملتونه څه ژمنه کوي؟ فارن پالیسی خبرونه لیکي وروسته تر دې چې طالبانو د سولې خبرو ته زړه ښه کړ، د باراک اوباما ادارې خپل ملاتړي دې ته وهڅول چې د دې خبرو حمایت وکړي. د روان میلادي میاشتې په پیل کې طالبانو خبرو ته خوشي څرګنده کړه او په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پرانستلو ته په یو بیان کې اشاره وکړه. طالبانو وویل له دې لارې به له نورو هیوادو سره اړیکې ټینګ کړي. فارن پالیسی خبرونې بیا دا پوښتنه کړې چې دا د طالبانو د نرم دریځ څرګندوی کوي. خبرونه بیا د سولې د خبرو په اړه د طالبانو بل بیان ته اشاره کوي چې تر لومړي یوه تقریبا اونۍ وروسته خپور شو. په دې بیان کې طالبانو څرګنده کړه چې سوله کوي، خو د دې مطلب دا نه دی چې له جګړې لاس اخیستی دی او په کابل کې اوسنی حکومت او د هغه اساسي قانون مني. فارن پالیسی پوښتنه کوي چې دا څرنګه دریځ دی، طالبان جګړه غواړي که سوله؟ په مقاله کې بیا لیکل شوی دی چې یو شمېر طالبان جګړه خوښوي او یوه ډله یې هم بیا سوله. فارن پالیسی د سولې د خبرو په اړه د امریکا تګلاره هم یوه نه ګڼي. د دې خبرونې په باور د امریکا پوځیان، ډیپلوماتان او استخباراتي چارواکي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ورته نظر نه لري، خو ټولې خواوې دا مني چې د خبرو وخت نه دی تیر شوی او له افغانستانه د وتلو لپاره دا یوازینۍ لاره ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه په خپلې مقالې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د نوي استازي یان کوبش خبرې راخیستې دي چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې وویل که افغانان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو نتیجه ترلاسه کړي، باید په دې بهیر کې د افغان ټولنې ټول عناصر برخه واخلي. کوبش زیاتوي چې د دې خبرو مشي باید افغانان وکړي، ځکه چې دا د افغانانو مسله ده او د دوی د هیواد مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي په وینا هغه وخت د سولې خبرې کامیابېدای شي چې په دې خبرو کې د سیاسي قدرتونو ترڅنګ د مدني ټولنې استازي هم وي. د ملګرو ملتونو استازي څرګنده کړه چې کله د افغانستان حکومت پرې ژغ وکړ، ملګرو ملتونه به د افغانانو په مشي د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
د افغان پوز لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی پرون په نورستان کې د ملي پوز د ونی ویلوا د جوړېدو خبره وکړه. نموړي دغه څرګندونه په جلال آباد کې کړي. له دغه شره داوود وفا رپورټ اوروي.
د افغانستان د ملي پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پنځم به پورس په جلال آباد کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال پروسې په وخت ویل په پام کې ده چې د ختیځ په نورستان ولایت کې هم د ملي پوز یو نوی لیوا پرانیزي. د ویل
په ننګرهار کې ممکن قوتونو چې لرو په ختیځ کې کفایت نه کوي. مونږ د اوس په اساس د هدایت د رهبرۍ او ضرورت د ختیځ سیمې مونږ په بل لیوا باندې فکر کوو چې په نورستان کې هم یو لیوا جوړ کړو او دې لیوا باندې کار کوو. البته صرف د لیوا جوړول په دې نه دي چې مونږ په کاغذ کې جوړ کړو، دا سالا تجهیزات او وسایط او تخنیک ته ضرورت لري. مونږ باید په دې باندې فکر وکړو چې آیا لیکومه یې کوو، څوک یې راکوي، کومه کوي، او که په خپله له نورو ځایو نه چراسازي وکړو لږ لږ له هر ځای نه راواخلو. دا مشکلات هم باید مونږ سره ورونه خویندې ورونه ټول په نظر کې ونیسي.
د افغان پوز لوی درستیز ویل د دې لپاره اوس په امکاناتو فکر کوي چې په کومه بڼه باید وي. او ویل چې د ننګرهار لیوا به بیا په خطوګه د دغه ولایت امنیتی چارې سنبال کړای شي.
که چیرې مونږ په دې بریالي شو، هغه لیوا چې د ننګرهار د ولایت مسولیت لري او نن ورځ په کونړ، لغمان او ننګرهار په مختلفو سیمو کې تیت دی، هغه به وکولای شي چې د ننګرهار ولایت ټول امنیتي مسایلو ته چمتو شي او یو موټی شي. د پولیسو سره د همغږۍ او همکارۍ په ساحه کې دوی فعالیتونه د اطمینان وړ دي او د دوی په منځ کې همغږي موجوده ده. د وزارت داخله وزارت دفاع له سطح نه رانیولی تر اخرین جزو تام پورې موږ د دې مشکل نه لرو.
د افغانستان لوی درستیز وښوده چې یوازې پوځ امنیت نشي نیولی تر څو چې په خپله خلک د امنیت ساتنې پرېکړه ونه کړي. شیر محمد کریمي د ختیځو سیمو له خلکو وغوښتل چې په افغان پوځ د باور وکړي او تخریبوي دي نه.
لوی سرنوالی وایي چې د ګلبهار سنټر د مالک او یو شمېر نورو هغو کسانو دوسیې په جدي توګه څېړل کېږي چې په یوه ډول یې تقلب یا درغلی کړي. د لوی سرنوالی د فساد پر ضد مبارزې عمومي سرنوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ګلبهار حبیبي او درې تنه نور کسان چې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال مارشال فهیم لسلی کې په تقلبي ډول کړی نیول سوي او تر توقیف لاندې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
وروسته تر هغې چې د ګلبهار سنټر مالک ګلبهار حبیبي او درې تنه نور د تقلبي اسنادو د جوړولو په تور ونیول شول، لویه سرنوالۍ وایي چې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د هغو لوړپوړو ودانیو د اسنادو په اړه هم څېړنې کوي چې په دې وروستیو کلونو کې جوړې شوې دي. د لوی سرنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې د سرنوالۍ عمومي رئیس جنرال ابوبکر رفیعي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر ګلبهار حبیبي سربیره خی یو شمېر نورو کسانو هم ځینې جایدادونه غصب او تقلبي اسناد ورته جوړ کړي وي. د جنرال رفیعي په خبره خی زرګونه کسان د دولتي ځمکو د غصب په مسله کې خیل وي چې هرومرو به د جایدادونو او لوړپوړو ودانیو په اړه څېړنې وشي.
دوی د جعلي اسنادو په جوړولو کې مسلکي دي او موږ په دې اړه جدي څېړنې کوو. دا چې ویل کېږي کابو او یا کسان په دې جعلي کارونو کې لاس لري، زه ګمان کوم ښایي موږ زرګونه کسان ونیسو. موږ په کابل او ټول افغانستان کې د ملکیتونو د غصب پر مسالې شک لرو او د څارنوال په حیث د څېړنیزې فرضیې په توګه یې منو.
د سرګنده کړه د ګلبهار سنټر مالک ګلبهار حبیبي چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مارشال فهیم په تقلبي لاسلیک او حکومت د کابل ښار په شجدرک سیمه کې ولس جربه ځمکه ترلاسه کړې نیول شوی او درې نور هغه کسان هم نیول شوي چې د ده په خبره د لوړپوړو دولتي چارواکو په تقلبي لاسلیکونو او ټاپو یې جعلي اسناد جوړول. د جنرال ابوبکر په خبره د ګلبهار سنټر مالک ګلبهار حبیبي هم د غدری کسیز ډلې ته 1,50,000 امریکایي ډالر ورکړي وو تر څو د ګلبهار ټاور په نوم ملکیتونو ته په کابل ښار کې جعلي اسناد جوړ کړي. د لوی سرنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې د سرنوالۍ عمومي رئیس وویل چې د ګلبهار سنټر مالک خاغلی حبیبي له کابل بانک څخه هم څه باندې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي. هغه په ډاګه کړه چې د کابل ښار په ملک اصغر صدور لارې کې به د ګلبهار سنټر اسناد هم د دې ادارې لخوا وڅېړل شي.
دا دوسیه
ډېر اړخونه لري. درېو تنو جالکونکو چې د طالبانو ټاپي هغه وخت جوړولې، اوس هم د دولتي ارګانونو ټاپي ورسره دي او د چارواکو تقلبي لاسلیکونه یې هم کول. موږ به په دې مسالې په ټول توان کار وکړو او په جدي توګه به یې وڅارو.
جنرال ابوبکر رفیع وویل له ګلبهار حبیبي سره نیول شویو درېو تنو منلي چې د طالبانو د رژیم له وخته تر اوسه د پیسو په بدل کې تقلبي او جعلي اسناد جوړول او په دې برخه کې د کسانو ډېر مهارت هم درلود. ګلبهار حبیبي د کابل په ملک اصغر سلور لاري او پل محمود خان سیمه کې د ګلبهار سنټر او ګلبهار ټاور په نومونو لوړپوړي ودانۍ جوړې کړي او د غراز د کابل ښار په شمال د خیرخانې کوتل شاته هم یو ښارګوټی لري. لا تر اوسه د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د ګلبهار حبیبي او نورو نیول شویو کسانو لخوا د ده په تقلبي لاسلیک او احکامو د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
په افغانستان کې د دولتي ادارو لخوا د پراختیا بودیجې د لګولو په برخه کې سړول ستونزې موجودې دي.
په سیاسي ساختار دي جامعه کې د غزل بندونه چې موجود دي، پایست دي ګرځېدل چې قانون ته احترام ونشي او بودیجې ته د قانون پایښونه کتل شي.
د وزارتونو او نورو دولتي ادارو لخوا د پراختیا بودیجې نه لګول به سړول ستونزې رامنځته کړي. د هر څه د ازادي راډیو د سیړنیزو رپورټونو په وزانګړې لړۍ کې چې هر یک شبه او د جمعې په ورځو کې خبريږي.
نن بیا د جمعې ورځ ده او د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي رادیو د راپورونو په اړه کې دا ځل د کرنې وزارت د بودیجې لګښت ترځول شوی. د دې وزارت چارواکي وایي په روان لمریز کال کې 3.4 میلیون امریکایي ډالر پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه 6.4% لګولې ده. د چولې له کابل یې د اسدالله لودین په رپورت کې اورو.
د کرنې وزارت هم لکه د ځینو نورو وزارتونو په څیر یو شمېر ستونزو ته ګوته نیسي چې له امله یې دغه وزارت خپله پراختیایي بودیجه کمه لګولې. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرنې موسمي فعالیتونه د بودیجې په منظورېدو کې ځنډ او په وزارت کې د ټیټو وړتیاو موجودیت هغه ستونزې دي چې د بودیجې د لګښت په وړاندې یې خنډونه جوړ کړي. د کرنې وزارت مالي رئیس محمد وحید اعتبار ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت فعالیتونه د وري په میاشت کې پیلېږي او دوی ته د جوزا په میاشت کې بودیجه ورکول کېږي.
$7.4 میلیون داشتن.
کرنه وزارت سکال $3.4 میلیون پراختیایی بودیجه درلوده. لدی بودیجه سخی تروسا $7.4 میلیون لگوله ده. مونگ هیلمان یو چه ده کال ترپای پوری با 55% ولگو. ستونزی دادی چه مونگ یوشمیر پروژه لرو چه دونر دم رست جمانه کلی بی. خو کل چه پلی کیگی دونر چمتو نوی چه مونگ تا پیسی را کلی. شرکتون هم چیتی وردیاوی لری.
ظرفیت پایین شرکت
د کرنې وزارت په داسې حال کې د بودیجې په منظورېدو کې د ځنډ خبره کوي چې د راپورونو له مخې له دې وروسته به په افغانستان کې مالي کال د ژمي له لومړۍ میاشتې پیلېږي. د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان بیا د کرنې وزارت یادې ستونزې نه مني چې وایي د بودیجې د لګښت په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد غلام رسول سمدی وایي د کرنې وزارت کافي کدرونه نه لري او داسې کسان په کار ګماري چې په پلان جوړولو او د بودیجې په مصرف نه پوهېږي.
زما په نظر باندې وزارت چې خپل هغه بودیجه چې ورته مختص شوی وي نه مصرفي شاید څو علت ولري. یو علت یې دا دی چې شاید مسلکي کدرونه شاید وجود ونه لري. ځوانان او هغه څوک چې واقعا ښه ډیګري لري د هغو دپاره د کار زمینه نه مساعدېږي. داسې خلک پراست ادارو کې دي چې هغه د پروژې په جوړولو کې او د پیسو په مصرف باندې نه پوهېږي. او بله خبره دا ده چې وزارت باید ځان دپاره یو مشخص پلان ولري چې کومې پروژې حقي اولیت کې دي، کومې پروژې عجل دي. دا ضرور ده چې باید منظم پلان ولري، ښه مسلکي خلق ولري.
د دې ترڅنګ د تدارکات ستونزه هم هغه څه دي چې د کرنې وزارت لکه د ځینو نورو وزارتونو په څیر د بودیجې د لګښت په وړاندې یو خنډ بولي. خو له دې وړاندې د مالیې وزارت ویلي وو چې د تدارکاتو په قانون کې یو څه پیچیدګي باید موجوده وي او هغه د دې لپاره چې ورڅخه غلطه ګټه پورته نشي. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په روان 1490 هجري لمریز کال کې 45 پراختیایي پروژې درلودې. د کرنې وزارت مالی رئیس وایي چې دغه ټولې پروژې اوږدمهاله دي او له یو کال څخه بل ته غځېږي. په سرحدي ولسوالیو کې د کرنې وده، د ځنګلونو کېنول او ساتنه او د شنو ځایونو پروګرام هغه پروژې دي چې دغه وزارت یې مهمې بولي. د کرنې وزارت مالی رئیس محمد وحید اعتبار د دوه نورو پروژو یادونه هم کوي چې په خبرې یې ډېرې مهمې او ډېره بودیجه یې پرې لګېدلې.
پروژې اوله موکز بنو تنظیم منابع طبیعي به اشتراک مردم. این پروژه به اشتراک
زمونږ لومړنۍ پروژه د طبیعي سرچینو د تنظیم په نامه ده. په دې پروژه کې د ځنګلونو په ساتنه، د ځنګلونو په پراختیا، نیالګیو ایښودو، قورو جوړولو او دوی ته د اوبو رسولو په برخه کې کار کیږي. زمونږ یوه لویه پروژه د زعفرانو د کښت پراختیا ده چې بریالۍ ده او مونږ په دې ډېره بودیجه لګولې ده.
خو د کرنې یو شمېر کارپوهان بیا له دغو پروژو څخه خوښ نه دي او وایي چې وزارت باید په داسې پروژو کار وکړي چې بنسټیزې او خلکو ته یې ډېره ګټه ورسیږي. یو ځل بیا د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد غلام رسول سمدی
داسې چې واقعا دوامداره پروژې، ښه پروژې چې د بزګرو او یا د خلکو د اړتیاو پر اساس باندې وي، اسې پروژې جوړې نه کړي. ډېرې کوچنۍ پروژې چې اسانه پروژې وسي او ژر تطبیقېږي او په نامه باندې پروژه وسي او خصوصا داسې پروژې جوړوي چې هغه د روزنې او تربیې وسي. دا ترینینګ مې جوړ کړی، دا مې کړی دي. غټ مشکل همدا دی چې هغه بودیجه چې ورته مختص شوی وي چې وزارت باید مصرف کړي نه مصرفېږي او دا بودیجه برته وزارت مالیه ته استول کېږي.
د کرنې وزارت د سکتوري وزارتونو له ډلې څخه دی چې د هیواد په اقتصاد کې راغنده رول لوبولی شي. دغه وزارت سره د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا هم ډېرې مرستې کېږي چې د کارپوهانو په وینا چارواکي د لګولو وس نه لري. په افغانستان کې د ډېرې کرنیزې ځمکې سربېره شاړ ځمکه هم موجوده ده او که چیرې ورته د اوبو لګولو سیستم جوړ شي نو کېدای شي دغه هیواد د ځان سربېره نورو هیوادونو ته هم غله برابره کړي. خو د هیواد یو شمېر بزګران بیا شکایت کوي چې د کرنې وزارت مسؤلین په کال کې هم یو ځل پوښتنه نه کوي. د بغلان ولایت یو بزګر ګل احمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
دیقانان د افغانستان مشکلات زیات دارن. مشکل اول ما دیقانان
بزګران په افغانستان کې ډېرې ستونزې لري. زمونږ لومړنۍ ستونزه د اوبو لګولو، کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونه ده. مونږ د میکانیزه ماشینونو له کمښت سره مخ یو. په کرنې وزارت کې د مسلکي کارکوونکو شمېر کم دی. دوی مونږ ته رسیدګي نشي کولی. مونږ نه پوهېږو چې زمونږ ستونزې به په څو کلونو کې هوارې شي.
یو شمېر نور بزګران بیا شکایت کوي چې کښتونه یې د وچکالۍ له امله سوځي او بېلابېلې ناروغۍ پرې لګېږي چې وزارت ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. کتونکي بیا وایي که چېرې کرنې وزارت د ولسوالیو په کچه فعالیت وکړي او
بنسټیز پروژې پلی کړي، هم به د بزګرو ستونزې هوارې شي او هم به خپل بودیجه په ښه توګه ولګوي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
امریکا د افغانستان او پاکستان پر پوله څو تنه بهرنیان چې ویل کیږي په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود د نړیوالو ترهګرو په توګه وپیژندل. له واشنگټن او رباندي هارون بچا رپورټ را لېږلی.
د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې دغه درې واړه تنه ترهګرو چې د یاسین چوکا، منیر چوکا او میلتکار په نومونو یاد شوي د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه وپیژندل شول. د یادو ترهګرو تنانو پر ضد د شوي اقدام په نتیجه کې ویل شوي چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ د لاندې راتلونکي د دوی ټولې شتمنۍ به کنګل کړل شي او ورسره امریکایي اتباع هم له دوی سره داسې قسمه لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. دا هم ویل شوي چې له القاعده سره د اړیکو په تور کې د یادو شوو درې واړو کسانو نومونه وار د مخه د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې یاسین چوکا او منیر چوکا دواړه ورونه دي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره چې د مخکې نه د یو بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژندل شوی تړاو لري. په دوی تورونه لګول شوي چې د یادې ترهګرې ډلې لپاره یې جګړې کړي، خلک یې ورته استخدام کړي او اسانتیاوې ورته برابر کړي دي. دغه راز د میلتکار په حقله خبر پاڼه وایي چې د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه د پیژندل شوي یو بل تنظیم اسلامي جهادي اتحادیې لپاره کارونه کړي او خلک یې ورته جذب کړي دي. د وزارت اعلامیه زیاتوي منیر چوکا چې ابو آدم هم نومیږي او یاسین چوکا چې د ابو ابراهیم په نامه هم خلک پیژني د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګرو په حیث د افغانستان او پاکستان د شریکي پولې په سیمو کې فعالیت کوي. د چوکا ورونو په اړه ویل شوي چې دوی د یاد تنظیم د مطبوعاتي څانګې له مشرانو غړو څخه هم دي. اعلامیه پر مخ وایي چې منیر چوکا تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د شوي هغه برید مسؤلیت چې په نتیجه کې 15 امریکایي او یو کینیډایي سرتیری، 8 د اصاف ملکی کارمندان او 3 افغان عاموګړي او یو د پولیسو سړی وژل شول د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا ومانه. دغه راز منیر چوکا هم د 2010 کال د مئی په 19 په افغانستان کې د باګرام په اډه کې د شوي ځانمرګي برید لپاره چې په ترڅ کې یو امریکایي ټیکهدار مړ او 9 د ناټو ځواکونه ټپیان شول د ازبکستان اسلامي غورځنګ ذمہوار وباله. د دریم ترهګر تن میولتکار په حقلا بیا د وزارت خبر پاڼه وایي چې د دا مهال د لبنان حکومت ته مطلوب دی او د پولیسو نړیواله اداره انټرپول هم د د نیولو لپاره لاس پې وهي. د لبنان حکومت نوموړي ته د په غیاب کې په دغه هیواد کې د القاعده لپاره د کار کولو په تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده.
له دغه رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خپور شوی اوس لنډیز او تکرار اوري.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو په دې خبرونه کې ز عصمت څاروان او ظریف نظر هرکلی کو. د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن افغانستان ته سفر وکړ چې له طالبانو سره په قطر کې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړ ترلاسه کړي. ګراسمن چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا تایید کړ چې امریکا له حقاني شبکې سره هم خبرې کړي دي. په همدې حال کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر اوسه پورې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی او ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید وشي. تر دې مخکې د یو شمېر ګوندونو مشرانو چې ځان د حکومت اپوزیسیون بولي د قطر په خبرو اندېښنه ښولې وه او غوښتنه یې کړې وه چې باید د سولې په پروسه کې دوی هم شامل واوسي. په داسې حال کې چې امریکا وایي په قطر کې په پیل شوي پروسه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، په همدې ارتباط کابل ته د مارک ګراسمن سفر د افغانستان د حکومت نارضایتي او د هغه د ځینو مخالفو سیاسي ډلو انتقادونه څه معنا لرلی شي. د هغه موضوع ده چې زموږ د دې خپرونې درانه میلمانه به ورته ځواب ووایي.
تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. امروز با آقای ساروان هستیم. آقای عزیز، اول معرفی میکنم محترم مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح و صلح اولوسی جرگه، محترم عزیز رفعت، عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت، محترم داود سلطانزوی کارشناس مسائل سیاسی ما، محترم عبدالرحمن اوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان که بر کلشان خوش آمدید میگوییم.
بله، نو غصب ورشو ملمنو تا لمرای هم که سلطانزوی صاحب مهربانی وکی او پا دی تبصیره وکی چه سلطانزوی صاحب لیوی خواب ویل کیږي چې په قطر کې دفتر پرانستل کیږي، البته د طالبانو لپاره خبرو پرمختګ کړی دی. لبلې خو ویل کیږي چې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. پرون د امریکا سفارت په دې اړه یوه اعلامیه نشر کړه او ویل چې د دفتر د پرانیستلو په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او له ډیرو خبرو ډیرو مسایلو ته اړتیا شته چې باید هغه اول تای شي او بالغ د دفتر د پرانیستلو موضوع د مطرح شي.
د افغانستان موضوع همیش د معما په شکل زلیږي خلکو ته، ولې چې شفافیت پکې کم دی، مخصوصا چې د افغانستان حکومت په دې اړخ کې ډېر ضعیف عمل کړی. همیش او ضعیف عمل کې چون ملي پشتیبانی نه لري، د دې لپاره دا مشکل زیاتره بریښي. مګر په عمومي توګه که وګورو، یو اصل باید هغې باندې باید مونږ سترګې پټې نه کړو چې افغانستان ته سوله یو حتمي او ضروري امر دی چې باید راسي. په دې سوله کې باید یو شی باید مونږ ټول ومنو، ټول افغانان. افغانستان د متعددو اقوامو، مذاهبو او ډلو نه جوړه سوې ده، او که د ټولو ډلو، اذهابو او اقوامو ټولې غوښتنو ته مونږ زمینه مساعده کړو، افغانستان کې د هر چا د غوښتنې لپاره که قوت استعمال سي، نو په افغانستان کې به هیڅ وخت سوله رانسي. د دې لپاره ضرور دی چې یو لږ تسامح او لږ اجماع منځته راسي. په دې کې بینالمللي ټولنه افغانستان سره نابلده ده، بیخي لس کاله تیر سو، لا هم دوی بلد نه دي. او ځینې کسان پیدا کیږي د متخصصینو پایس بیا ځي په برلین او بونو بخارست کې کینی، او بیا افغانستان ته فدرالي سیستم کله جوړوي، کله وایي مرکزي سیستم بد دی او ښه دی او داسې دی، او په خپله سیاسي مرامونه لري. او بیا څو نفر افغانان هم ټولیز ځان خپل په دور کې، او بیا وایي زمونږ غواړو چې د افغانستان لپاره نسخه ولیکو. تر څو چې د افغانستان نسخه د افغانستان په دننه کې جوړه نسی، او د افغانستان د یو با کفایت نظام په لاس کې ونه لویږي، او د خلکو ملاتړ د هغې تر شا نه وي، دغه مخشوشیتونه به همیش موجوده وي. او دا مخشوشیتونه مخصوصا هغه وخت زیاتیږي چې د بینالمللي ټولنې مشکلات هم په خپله د دوی په ممالکو کې هم ډېر زیات دی. هم سیاسي مشکلات دوی لري، ځینو مهمو ممالکو کې د انتخاباتو فصل رانږدې کیږي، مثلا متحده ایالاتو کې، فرانسې کې، آلمان کې، په عضوي انتخاباتونو نورو ځایو کې. او عامه اذهان د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو، د جنگ د اقتصادي مشکلاتو په اثر د افغانستان نه ډېر علاقه کمه سوې ده، او د اقتصادي مشکل هم د افغانستان مشکل په بینالمللي ټولنه کې زیاته کړې ده. او بینالمللي ټولنه په افغانستان کې، افغانستان ورته یو بار ګرځېدلی اوس. افغانستان ته دوی په دې لپاره ډېر اشتیاق راغلی چې دلته به یو مثال جوړوي نړۍ ته، مګر متاسفانه زموږ داخلي بې کفایتیانې او زموږ داخلي هغه ډېر سخت دریزه موقفونه چې هیڅ څوک یو سر نه ټیټوي بل چاته، هم طالبان په دې کې یو مخصوص دریځ نیولی، هم افغانستان دولت ضعف مشکلات لري، او هم بینالمللي ټولنه دلته مشکلات لري.
محترمه رفعت، هم بشنویم اونا چی فکر میکنن راجع به اینا، موقف از اونا چی هست، بفرمایین.
معلوم دار هست موضوع دفتر قطر واقعا ای که بالاخره امریکا مطرح ساخیره که دفتر قطر یک دفتر مانگی است برای طالبان، ولی خب یک نکته ما باید مد نظر بگیریم و اوی است که با تایید صحبتایی که جناب سلطان زوی صاحب گفتن، باید این مد نظر داشته باشیم که در روندهای صلح مذاکره با طالبان اگر جانب افغانی مد نظر گرفته نشود، هر کشور خارجی که بخواهد در این قضیه دخالت کنه، متاسفانه ما تجربه شده داشتیم، این معلوم دار هست که صلح نمیتونه که انتهای خوب داشته باشه و بالاخره واقعا و یک صلح واقعی ما دست پیدا کنیم. و به خاطر است که من فکر میکنم که در مجموع موضوع وقت ما موضوع مذاکره با طالبان را مطرح میسازیم و این که میخواهیم در اون بسیار تعمق داشته باشیم، قضیه ای است که در اینجا باید چند نکته مد نظر بگیره. اولی که موضوع وقت مذاکره با طالبان صورت میگیره، باید جایگاه مذاکره و همچنان پالیسی که بر مذاکره اول از طرف حکومت مطرح میشه باید بسیار شفاف و واضح باشه، و در این پروسه باید همیشه اخ مردم افغانستان فراموش نشن، و این پروسه طوری نباشه که حکومت به تنهایی خود بخواد پیش ببره، بلکه در اینجا خطوط قرمز را که وجود داره باید مشخص ساخته شه، و هیچ وقت مذاکره نباید به قربانی ارزش ها ای انجام بپذیره، چرا که وقت مذاکره بر اساس ازی باشه ما نمیتونیم که یک مذاکره یا صلح دامدار داشته شون.
قبل از اینکه مولوی صاحب بشنیم، راجع به جواب موقف آقای هوتکی را بگیریم، از نقطه نظر مسائل حقوق و بشری اونا به این موضوع چگونه نگاه میکنن؟
قبلا شما سوال کردین که دفتر طالبان در قطر ایجاد شد توسط ایالات متحده آمریکا جمع متحدینش، ولی پیشرفت در مذاکرات سلطانو صورت نگرفت. من فکر میکنم همی که ایالات متحده امریکا موافق شد جمع متحدینش یک دفتری را برای طالبا در قطر ایجاد کنه.
کوتکی صاحب، البته او بخشی چه اشتباه و نیست، ما پیل کول چه اولی کول چه در طالبانو لپاره به دفتر جوریش خوص وی چه نه لدیر وقتی ره چه دفتر جور شی لطرس پا دی برخه که هیز طول پرمختک نده شوی بلکه دفتر نده جور. یعنی
خیلی دخواست پا مجموع که موقفونه زر تر زر تغییر خوری سد امریکای لخوانه سد دوی دی متحدین لخوانه، ولی منگو تاسو پر رسمی تاور واوری دلسه پا قطر که دفتر پرانستلو تصمیم کاملا نیول شوه ده، حتی دی مطبعاتو لطریقه تاسو هم واوری دلی ولسه $3 میلیون دیت تخصیص ورکر شوی دی، ولی وقتی سی منفی اکسلا مولونو سر سد افغانستان دی دولت لخوانه، سه دی پاکستان دی دولت لخوانه، او سه هم تر یو اندازی دی سعودی عربستان لخوانه، دی منفی عکس العملونو سره مواجه شول. بلاخره امریکایانو دا موضوع ته یو بل رنگ ورکسی تر اوسه پورې دا موضوع نهایی شوی نده. په دې خاطر سی دی طالبانو دفتر که پرانستل کیگی نو اول دریز دی افغانستان دولت داو سی دا که پا سعودی عربستان یا پا ترکیه که پرانستل شی دی سر با دی افغانستان دولت هم همکار اوسی و هم با موافق اوسی. کم نفوس سی دی پاکستان دولت هم پا بین مللی طولن نکلیری آگوی هم تقاضا دا واسی دا دفتر باید پا سعودی عربستان که پرانستل شی، پا دیسی دی پاکستان نفوس بیا پا سعودی عربستان که به نهایتا زیاد دا دستی اروس خبری سر تغییر خوری او ویس پا دی مورد که لاتروس پوری تصمیم نهایی تصمیم نده نیول شوی دا بیل ارخ دا، ولی یو بل ارخ هم باید دا پا مونو باسوسی پا حدود دو کسی دی امریکایی استخباراتی دارو کارمندان دی طالبانو سره سیران دی، یو غی تر سنگه سی طالبانو هم دی خپلو بندیانو آزاده اولو موضوع مطرح کرده و پر دی بندی هم مطلقا طالبان جمع امریکایان پا توافق ندی رسیده لی. سی دا هم دی قطر دی دفتر دی پرانستلو موضوع یا اندازه تا شعالان دی راولی. رازو دا سی دی بشری حقونو فعالین پا افغانستان که سی فکر کهی زی فکر کومه سی پا مجموع که دی بشری حقونو فعالین دی مدنی طولین فعالین دی صلح طرفدار اصل پا صلح کی دی، اما صلح پا دی مانانه سی عدالت قربانی شی، صلح پا دی مانانه سی دی افغانستان اساسی قانون تر پښو لاندې شي، یعنې اساسي قانون به هم په نظر کې نیول کیږي. لس کلنه لاسته راوړنه سي په ځینو اړخونو کې وجود درلودله، فرض مثال په مورد د ازادي د بیان د بشري حقونو د اعلامیې په چوکاټ کې سي ځینې پرمختګونه لاسته راغلي ول.
خب محترم مولوي صاحب شهزاده شاهد، شما که عضو شورای عالی صلح هستین و همچنان عضو ولسی جرګه هستین، شما به موضوعات چگونه نگاه میکنین؟ میهمانای عزیز هم شنیدین صاحب
څه چې حقیقت دی هغه دا دی چې د صلح باسونه د بل هر وخت نه ګرم شوي دي، او زمونږ په ملي سطح او په سیمه ایز او په جهاني سطح دا مسله اوس خلقو منلې ده چې جنگ یوازې د حل لاره نه ده. مذاکرات، تفاهم، صلح او روغه جوړه باید د دې مشکل د حل لپاره یوازنۍ ذریعه وي. همدا وجه ده چې د صلح عالي شورا جوړه شوه، او د صلح عالي شورا چې خپل کارونه شروع کړل د هغوی په غوښتنو کې یوه غوښتنه د مقدمې په شکل دا وه چې طالبانو مشران دې تور لیست نویستل شي، بندیان دې آزاد شي، زندانونه دې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، او نمائندگی دې طالبان ولري. په دې خاطر باندې چې دې یو ادرس پیدا کی، کدا نمائندگی په داخل د افغانستان کې، کدا په ترکیه کې، که په ترکمنستان کې، که په سعودي عربستان کې، که په اماراتو کې، هر ځای چې طالبان زیات ځان مسؤون محسوسوي، او دی وکولی شي چې مذاکراتو ته په اسانه طریقه رسیدګي وکړی شي. دا چې دا اوس په قطر کې دا نمائندګي خلاصه شوې یا خبرې روانې دي او فیصله شوې، که څه هم د سولې عالي شورا سره ملاحظې وي چې دا برنامه یو افغاني برنامه ده، او په کار داده چې هر نو مشری د افغانستان دولت کې یا د سولې عالي شورا، او بل طرف ته افغانستان مخالفین یو دا دواړه صلح ته په صادقانه شکل باندې غاړه کړي، او که د سیمه هوادونه دی یا بین المللی ټولنه ده هغه د تسهیلات برابر کی او تشویق او ترغیب دی ویو په دې کې د هیڅ نو مغرضانه لاسوهنه نه ای. نو زما په خیال چې صلح د پاره خبرې روانې دي که څه هم د افغانستان مسله
اوس منظور دا ده چې له دې اوسنۍ پروسې تاسې راضي یاست، تاسې حمایت کوئ، ځکه چې همدا کارونه تقریبا شوي دي، یعنی د دفتر د پرانیستلو لپاره خبرې شوي دي.
زه خوشبین یم دې ته چې پرمختګ شوی دی او لا په دې باندې ټینګار کوم چې دې ته ادامه ورکړی شي او دا کوم مذاکرات چې کیږي پکې شفافیت دی وي، صادقانه دی وي، هیڅ نو مغرضانه لاسوهنی دی پکې نه وي او د افغانستان حکومت دولت په مجموع کې او د افغاني مخالفین دیو ته داتې تشویق کړی شي او دې ته د تسهیلات برابر کړي او دوی دې پرېږدي چې څه چې د افغانستان په ګټه او په څه چې صلح راځي او کوم شرایط چې دوی په منځ کې مطرح کوي بین المللي ټولنه دې دا واوري او د افغانستان د دغه برنامې نه د پکلکه مادي او مانوي ملاتړ وکړي. که څه هم تشویشونه چې لکه د افغانستان د خلکو سره شته دغه سې تشویشونه به موږ سره هم وي، خو زه په دې پوهیږم چې د افغانستان مسله جهانیان هم په دې پوه شوي دي چې دا یو مغلقه او پیچیده مسله ده، اوس یوازې د افغانستان په صلاحیت کې هم نه ده، دا اوس ملی بود لري، سیمه ایز بود لري.
سلطان زوی صاحب، تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ضعیف عمل کړی دی، حکومت باید څه کړي وای؟ طالبان نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، هغوی وایي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو، زموږ طرف امریکایان دي، نو د حکومت ضعف په څه کې دی؟
اصلا د ما هدف دا و چې طالبان نه غواړي چې یو ضعیف حکومت سره چې د خلکو ملاتړ ورسره نه وي هغې حکومت سره کینی او د هغوی په زعم که داسې یو حکومت سره چې د خلکو په انظارو کې اکثرا دومره محبوبیت نه لري او تقریبا منفوره ده، په داسې حکومت سره طالبان محاسبه کړې ده ځکه کینی یو سیاسي قمار دی دوی ته، ولې دوی ادعا کوي چې دا غواړي بعضې کارونه وکړي په دې وطن کې چې هغه کارونه دا حکومت تر اوسه نه دی کړی او نه سي کولای. نو بیا څنګه موږ توقع وکړو چې طالبان به کینی او دغه نامبدي به مني او داسې حکومت سره به مذاکره کوي؟ طالبان وایي، د طالبانو ادعا دا ده چې موږ یو دولت و دلته امریکایانو په واسطه موږ د قدرت نه ولویدلو، اوس فقط امریکایانو سره غږیږو او دغه ضعیف دولت سره نه غږیږو. یوه موضوع دا ده. بله موضوع چې د دې پردې تر شا موجوده ده دا ده چې طالبان مالدار د پاکستان د تاثیر لاندې دغه تصامیم نیسي. پاکستان د پاکستان رول باید مونږه لیاده ونه باسو. د پاکستان رول په د افغانستان په موضوع کې او د ایران رول فعلا، مخصوصا د ایران هم د پاکستان د لارې نه او هم غیر مستقیم په خپله په دې موضوع کې ډېر اوچت رول لري، او حتی عربي هیوادونه هم د خپل د عامه اذهانو لپاره د افغانستان د مذاکراتو په هکله هغسې رول چې باید ولوبوي لوبولی نه دی، او د افغانستان دولت په یو ضعیف موقف کې پروت دی، هم روانی نقطې نظر نه او هم اجرایوي نقطې نظر نه. فرضاً تاسو وګورئ د مولوي صاحب د ما دوست دی، احترام ورته لرم، مګر د پارلمان اداري هیئت ته تاسو وګورئ، دغه اداري هیئت چې اوس تشکیل شوی دی، آیا د افغانستان د خلکو په ذهن کې د افغانستان د دولت هیبت زیاتوي یا د افغانستان دولت او د افغانستان ملت لا بې حیثیته کوي؟ دغه بې حیثیتي خو د خلکو د سترګو نه پټ نه دی، دولت ورځ په ورځ د ضعف خواته روان دی او دغه د خلکو نفرت او د خلکو انزجار یو ملموسه موضوع ده چې طالبان د دې نه استفاده کوي. دا معنا نه ورکوي چې طالبان به د اوسني شرایط نه بهتره کار روسی کړی، مګر حداقل ښه بانه د دوی پلاس کې موجوده ده. اوس
اوتکي صاحب، که چېرته امریکایان له طالبانو سره یوې موافقې ته هم ورسی شي، بیا به هم طالبان له افغان حکومت سره مخامخ وي، که د افغانستان له حکومت سره دوی جوړونه کې، بیا به هم د نیویم لسیزې په شان داخلي جنګونه پیل شي؟
اولا داسې طالبان غواړي امریکایانو سره مستقیما په مذاکراتو کې ور داخل شي، دا داسې د افغانستان دولت د دې جوګه نه داسې حقوقي مسؤلیت طالبانو ته ورکړي. دومه خبره دا داسې د افغانستان دولت د دې جوګه هم نه داسې طالبان د هغه د طالبانو جګپړي چارواکي د تور لیست څخه وباسي، چې دا قدرت او توانمندي هم د امریکې په لاس کې ده. درېیمه خبره دا داسې یا هغه د طالبانو جکپوړي چارواکي چې ګوانتنامو کې بندي دي یا د کابل د بګرام په زندان کې بندي دي د غو د خوشی کېدو صلاحیت هم د افغانستان دولت سره نه ده. او آخره نقطه بله نقطه داسې وخت چې استاد برهان الدین رباني شهید شو د افغانستان جمهور رئیس اعلان وکړ نور موږ طالبانو سره مذاکرات نه بلکې د پاکستان دولت سره کو سدا هم خپل یو منفی اړخ دی طالبانو په رهبریت باندې واچو طالبان بیا هم لیواله ودې ته شول سي مستقیما امریکایانو سره مذاکرات وکي. اخر نقطه دا ده چې تر یو اندازې پورې دا روحیه هم د طالبانو رهبریت سره رامنځته شوې ده چې دوی نور نه غواړي سي د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تسلط لاندې د صلح پروسې ته یا د جنگ پروسې ته ور داخل شي. دوی هم غواړي چې ځان ته یو استقلالیت پیدا کړي. او لکه چې پخوا هم موږ تاسو شاهدانو تقریبا 15-16 تنه د طالبانو جګپړي چارواکي دي ایسای له خوانه بندیان شوي دي. دا په هغه وخت کې بندیان شول چې دوی تر یو اندازې پورې د صلح پروسې ته ور داخل شوي او غوښتل چې د افغانستان دولت سره د صلح مذاکرات وکړي. ولې چون د پاکستان د استخباراتي ادارې په اجازه نه وه او په مستقلانه شکل باندې دا خبره او بلاخره دوی د غول خانه بندیان شول. نو اوس طالبان هم پاکستان کې ځان ته مسؤلیت نه لري. دوی هم غواړي منحیز یو سیاسي نیرو په بین المللي سطح کې په مستقیم شکل امریکایانو او جمع دوی متحدینو سره په مذاکرات کې ور داخل شي. زه فکر کوم چې دا لاملونه به وي. ولې په آخرینه نتیجه کې بیا هم تاکید پر دې کوو چې هر هغه پروسه چې د افغانستان د قضایاو د حل دپاره پرې تصمیم نیول کېږي هغه پروسې رهبریت باید خپله د افغانانو په لاس کې وسي او تر هغه وخته چې خپل افغانان پکې شامل نه وسي، مدني ټولنه پکې شامل نه وسي او سیاسي احزاب یعنی مترقی احزاب سے د ډیموکراتیکو اساساتو پر مبنا باندې استوار دي او یا هغه اسلامي احزاب سے دلته تقریبا دیش کلنه سابقه درلودله یوه نظریات پکې ور شامل نه وسي ناشورې د افغانستان کې د خارج څخه کوم فارموله سي ترتیبيږي هغه فارموله مثبت نتیجه ورکی پدی سي. اوس د افغانستان د خلکو هغه دریز هم فرق کړی ده او د افغانستان د خلکو سیاسي پوهه هم لوړه شوې ده. یغې تر څنګه په افغانستان کې اوس اساسي قانون وجود لري او د اساسي قانون پر مبنا باندې باید تصمیم ونیول شي. او اوس لس کاله مخکې دوره هم نه ده سي د خارجیانو لخوانه یو طرح جوړه شي راشي پر افغانانو باندې تحمیل شي. او لکه چې مخکې سلطان زوی صاحب ویلې سي پالمان کې یو مجلس جوړ شوی او ځینې افغانان هلته غوښتل شوي د فیډرالیزم او نورو مسایلو باندې بحث کوو. نو دا مسایل په هیڅ وجه د افغانانو دپاره قابل د قبول نه دي. پیشرفتونه به طبیعي ده لکه جلالي صاحب سویلې د افغانستان د قضایا او حل هم داخلي بود لري هم منطقوي بود لري او هم بین المللي بود لري. په ټولو اړخونو کې به طبیعي ده چې موازي حرکت موجود ولري او موازي حرکت هم په افغانستان کې باید په همدې شکل باندې موازي حرکت پر مخ لاړ شي. نه هم زمان کده صلح پروسه پر مخ ځي. د دقیق پسند کې د افغانستان د امنیتي سکتور د تقویت موضوع هم باید په نظر کې ونیول شي او یغې تر څنګه د بهنانه یو قواو خروج په مرحله ای شکل باندې باید صورت اوموندي تر څو دغه خلا چې افغانان په کې تشویش لري دغه خلا رامنځته نشي. په لهذا به هم تاکید پر دې ده په نتیجه گیری کې چې هغه طرح چې د افغانانو لخوانه او په خصوص نظامی او اقتصادي کارپوهانو لخوانه په میډیا کې مطرح شوی دسی د صلح پروګرام په مرحله وار شکل باندې وسی او تر کال 2014 م پورې د افغانستان امنیتی سکتور تقویه شي د افغانستان اقتصادي اړخ ته توجه وشي.
نش محترم عزیز طرفت شما عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت هستین و تقریبا نو هستین در سایه سیاست و در قسمت رهبری هم هستین. انتقاد خوب است مگر الटरनेटیو شون باش اگر کتش بگوین در اون صورت مردم زیادتر به شما اعتماد میکنن و زیادتر به شما گوش میکنن. از اون خاطر شما چی الٹرناتیو یعنی چی خوبی گپا کلش که اگر بد باشه حکومت بد باشه چی چیزا میتونیم به مردم بگوین؟
اول از اینکه تبریک میگم برتان 10 سال شدن رادیو آزادی را به تمام شنونده‌هاشون، چون که یکی از محبوب‌ترین رادیوها هست در افغانستان و فکر کنم بیشترین شنونده‌ها را شما دارین در دورترین نقاط افغانستان، و بسیار خوش هستم که این فرصت بر ما میسر شد که تبریکی را بگم. قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم، می‌خوام که یک نکته خدمت شما هم ذکر کنم با تایید حرف دوستای ما قبلا صحبت کردن. یکی است که ببینیم روند مذاکره با طالبان یا خود موضع‌گیری‌های آمریکا که در این روند بوده، به طول یک هفته موضوعات بسیار زیاد فرق کرده. مثلا جان کپن وقتی میاد در افغانستان تاکید میکنه برای که باید مذاکرات افغانی باشه و در خود افغانستان باشه، یا مارک روسمن وقتی تاکید میکنه که دفتر قطر یک دفتر هماهنگی است، و همچنین گفته های خود باراک اوباما که گفت طالبان در ما در طالبان در افغانستان در هم شکستیم و وقت به وقت با اینا مذاکره صورت میگیره و صلح با اینا صورت خواهد گرفت، قانون اساسی افغانستان بپذیرن و قطر ارتباط کنن با القاعده. خوب سخت ساختن شرایط است، یک نتیجه را نشان میتوی است که آمریکا با طالبان در موضوع مذاکره مستقیم اینا به بنبست رسیدن، و از این خاطر میخواین که امروز این موضوع را یعنی سوق بتن به طرف دولت افغانستان و حکومت افغانستان و اینا بتونن که از این طریق موضوع رو پیش ببرن، مخصوصا اینکه خود صدر اعظم پاکستان میخواد وزیر خارجه پاکستان رو به افغانستان روان کنه به خاطر ایجاد یک زمینه، به خاطر باز شدن از این گفتگو و اشتراک پاکستان در مذاکرات سه جانبه. اینا فکر میکنم تغییر این موضع‌گیری ها هست و بالاخره باید در اینجا حکومت افغانستان باید نقش بسیار برازنده داشته باشه تا بتونه که از این فرصت ها استفاده کنه و شکلیت نشون میده که امروز باورمندی به ایجاد شده که باید هر دو طرف افغانستان مذاکره افغانی باشن و افغان ها باید سریع قضای با هم دیگر جور بیان. میمونه موضوع را که شما راجع به احزاب گفتین، بله دقیقاً. خوشبختانه از ما با وجودی که حزب تازه هست و تازه کار خود شروع کرده، یعنی ما سه ماه میش از زمان خب به همی اعلام موجودیت از حزب ما، ولی خب ما برنامه عمل بسیار مشخص داریم، تدوین شده داریم. در اون برنامه اول عمل برای از اینکه ما برنامه خود به صورت بسیار منظم ذکر کردیم، در اونجا تاکید ما بری بوده که ما به یک حزب نیستیم که فقط نقد کنیم حکومت، بلکه ما راههای پیشنهادی مشخص را هم داریم که بر اساس از اون راهها میخوایم در زمینه بهبود و بازسازی افغانستان در روندهای مختلف و مثبت و میدی اشراک معصر خود داشته باشیم.
بله دیر زیاد منن مولوی صاحب شاهزاده شاهد از این طرف فتو ول چه امریکایان له طالبان سره په خبرو کې له بنبست سره مخامخ شي ویډیو نو زکه افغانستان ته مخ کړی دا وسوي چې افغانستان هم باید په دې خبرو کې وی او یا مشري په غړ وخلې. تاسو هم دغه سی باور لري چې په دې خبرو کې پرمختګ دی امریکا او دی طالبان ترمنځ نه شوی؟
زه د مخکنه د دې طرفدار یم چې هر خبرې چې د سولې پر اړه باندې کیږي هغه د سولې د عالی شورا په توسط باندې وشي، او دا یو ښه ادرس دی چې هم د افغانستان دولت منلې او هم گاونډیانو وعده کړی و چې د سولې په لار کې به موږ د سولې عالی شورا سره کومک کوو، او ام جهانیانو اتا په دې لار کې مادي او مانوي وعده کړي چې موږ همکاري کوو. نو ښه خبره دا ده چې که امریکایان غواړي چې مذاکرات وشي د طالبانو سره، که د سیمې هیوادونه غواړي، او که زموږ سیاسي احزاب او یا دولت غواړي چې مذاکرات مخکې لاړ شي، د متفرقه خبرو په ځای باندې ښه خبره دا ده چې د صلح د عالي شورا د ادرس نه د مذاکراتو خبرې ادامه پیدا کړي او دا تقویه شي او ټول اړخونه په دې باندې پوه شي چې د سولې خبرې شفافې دي، صافې دي، صادقانه دي، بې د کوم شخصي اغراضو نه دي، نو د دغې لارې کولی شي چې مذاکرات مخکې لاړ شي. زه دا خبره هم کول غواړم لکه مخکې دوه ورونو چې په خپلو سوالونو کې ویل چې خبرې که د امریکا سره وشي ښه به وي. یو خو دا شرعي خبره نه ده چې د چا سره د جنگ دی او مخالفت دی دی او ته وایي چې زه د هغې سره خبرې نه کوم. په کار دا ده چې دا خبره تکرار نشي. طالبان که رښتیا هم دا ویلي چې موږ د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو، په دې باندې نظر ثانی وکړي. دا یو طرف دی او منتخب حکومت دی، د افغانستان د خلقو د ملت د رایو احترام وشي او د فیصلې او دې سره خبرو ته غاړه کیږي. بل دا زه دا هم وایم چې دا ملت صلح غواړي. یو ظلم ملي مشورتي جرګې پیشنهاد وکړ چې د سولې عالي شورا دې جوړه شي، او بیا د لوی عنعنوي جرګې هم ویل چې د سولې عالي شورا لا دې په زیات قوت سره د سولې دپاره کار وکړي، البته یو څه تغییرات یا تجدید نظر دې پکې وشي. که چیرته جامع جهاني غواړي چې دغه حکومت منتخب حکومت دی، قانوني حکومت دی، درې واړه قواوې فعال دي په داخل په ټولو ملکونو کې تقریبا سفارتونه لري او د ملکونو سفارتونه او نمائندګۍ دلته دي او متبادل متقابل احترام موجود دی اعتماد موجود دی په کار دا چې د دولت ته نورم اعتبار ورکړی شي د دې اعتبار لا پسې زیات شي او مذاکرات د افغانستان د حکومت یا افغانستان د ملت د نمائندګانو په مشرۍ صورت پیدا کی بې د شکه چې ځینې تنقیدونو چې هغه د سولې په عالي شورا باندې کیږي یا په حکومت باندې کیږي دغه تنقیدونه په ځای د دې چې اصلاح منځته راولي حکومت او هدف
مولوی صاحب شاهزاده شاید یو مسله ده څه د توقع لري چې طالبان به د سولې په عالي شورا باندې اعتماد کوي او له دې سره به خبرې کوي له دې په ځای چې له دې شورا سره چې هغه کاملا یوه حکومتي شورا ده ولې له خپل له حکومت سره خبرې نه کوي
که چیرته طالبان داسې ملاحظه لري چې دا شورا دولتي شورا ده او دې کې دا کم شخصیتونه چې دي سره د دې نه چې دا جهادي رهبران دي علما دي قومي مشران دي د مدني ټولنو خلق دي د مطبوعاتو خلق دي ورونه خويند دي او دې شورا کې جمع دي د مختلفو طرفونو سمتونو نه نو بیا دې کولای شي چې په دې شورا باندې د کاملا د بی طرفه اعتماد نکي خو خپل اشخاص دي معرفي کی چې په دې شورا کې زمونږ شل یا دیش یا پنځوس کسه په دې شورا کې دي شامل شي تر څو زمونږ نمائندګي وکي د یو حکم حیثیت به ولري دویمه خبره دا ده چې کچیرته دی وای چې دا حکومت امریکایانو راوسته او مونږ او دا خود مختار نه دی یا اختیار نه لري صلاحیت نه لري زویم کدی د امریکایانو سره یو طرفه خبري وکي او د امریکایانو سره نتیجه ته ورسیږي او د سیاسي میدان ته راځي نو بیا به د خلکو وای چې د خو امریکایانو راوستي دي لکه څنګه چې په حکومت باندې دا سوال راځي همداسې سوال به بیا په طالبانو باندې راشي ولی خدانه ده چې طالبان او دغه موجوده نظام یا حکومت دولت دې په خپل منځ کې خبري وکړي چې کدی یو جوړې ته ورسیږي هغه جوړه به امریکایان مني هغه به د سیمې وادونه مني هغه به زمونږ ملت مني او مشکل چې په افغانستان کې دی لکه چې مخکې ویلې شو چې دا جنگونه که یو طرفه خبري وشي جنگونه به لافسې ممتد شي بیا به په بل شکل باندې جنگ شروع شي نو زما په خیال چې دا د حل لار نه ده.
بله بله. خب برای سلطان زوی صاحب از آغاز ما گفتیم شما هم گفتین که اگر یک شورا باشه شورای کاملا بی‌طرف باشه در یک طرف جنگ باید نباشه صاحب این چیزا رو این کل گدیوادیا رو چطور آدم یک قسم واضی بسازه مردم ما ایران مانده صاحب یک قسم.
بله اول خو می سالگری موفقانه شما رو تبریک میگم که واقعا در 10 سال شما موفقانه و بی‌طرفانه تا جایی که امکانات وجود داشت بسیار به شکل روشنگرانه به مردم افغانستان خبر رساندین و در راستای روشن ساختن از آن بسیار خدمت کردین. به شما تبریک میگم که ما هم آواز خود از طریق شما به مردم شر رساندیم و همیشه شفتالو گفتیم شفت نگفتیم شفتالو گفتیم و امروز هم من این یک شفتالوی دیگه میخواییم برتون عرض بکنم که اول بیاین که اگر واقعا صلح واقعی میخواییم بیاریم افغان ها که می حکومت افغانستان که میگه که صلح بر رهبری افغان ها یا گروه های دیگه میگن که صلح بر رهبری افغان ها هیچ معنا داره. بین به یک کم عمیق تر فکر کنیم. حکومت افغانستان به خاطر از این گپ میزنه که میترسه که مبادا پیشنهاد انجینیر حکمتیار قبول شه و یک حکومت انتقالی بیایه و ما از قدرت بفتیم امتیازات خود از بتیم و او گروپ هایی که به اصطلاح خود اپوزیسیون می نامند که یک پایشان در حکومت و یک پایشان در اپوزیسیون و یک پای یک روز وزیر هستند سبا باز حزب می سازن یک روز معین هستند سبا در حزب مخالف داخل میشن اینا هم یا بر امتیاز طلبی صدا را می کشن یا امتیازات خود از دست دادن قار هستند یا ای که هم اپوزیسیون هستند هم در رهبری حکومت هستند هم در سکتور خصوصی هستند و هم در سکتور دولتی هستند هم قاضی هستند هم هر چیز هستند. این مردما میترسن که امتیازات خود اگر صلح توسط یک گروپ بی‌طرف رهبری شوه و بر رهبری افغانا به این معنا نیست که رهبری یک دولت افغانی بلکه بر رهبری یک گروه افغانی میتونه این صورت بگیره. اما دولت افغانستان به خاطر انگیزه های مخفی که عبارت از نگهداشت قدرت است ایگه پاره میزنه و مردم افغانستان نه ما دست کم باید نگیریم. مردم افغانستان در میسه تلفنی که آمد وقت معلوم شد که اونا چی قسم میبینن نبض مملکت
دست از اینا بالای نبض مملکت هر لحظه وجود است و ما در پشت دروازه ها و دیوارهای کانکریتی در کابل و پشت موتورهای زره مخفی استیم. از او خاطر من فکر میکنم که کمک واقع بینانه باشیم، با مردم خود راست بگوییم، به خاطر بدایی شدن و معتبر شدن و پولدار شدن و قوی شدن باید شعار نتیم، عملی گپ بزنیم. بگذاریم که اگر فرض میکنیم به طور مثال قانون اساسی باید ترمیم شود و تغییر بیفته برای یک صلح بیاید، دهی چی باک است؟ چی عیب است؟
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ور کړی او د موبایل لاره واوري.